د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه شننی او تبصری لرو. هم داسې د خبرونې په پای کې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم درته لرو. خو تر سهار څوړاندې د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د پښتونخوا ملي او عامه ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو په وطن کې د یو بل ناورین اور تلمن ول کېږي او په امریکا کې پای ونشته کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل
امن عمل ضرورت پکار کې روان شي او امید پاره زمونږ هارت اف ایشیا استنبول پروسس کانفرنس روان دی په 9 دسمبر باندې. نو زمونږ وزیر صاحب هغه ته دوباره دعوت ورک دای کې بیا نور لیډران بابوی امریکا چین ایران ډېر ښه موقع ده دا افغانستان کې کوم اقتصادي او عسکري ضروریات دي هغه پوره کولو لپاره هم کمیټمنټ وکړي.
د افغانستان لخوا تر اوسه په دې اړه سند ویل سوی چې آیا ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ځي او کنه. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو په وطن کې د یو بل ناورین اور تلمن ول کېږي. محمود خان اڅکزي د سرګندونې د چهارشنبه په مازګر په کوټه کې د عبدالسمد خان اڅکزي د 23 تلین په اړه جوړ شوی لوی ولسی غونډې ته په وینا کې وکړي. د ویل په کار د چې راتلونکو حالاتو ته ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه او په ځنګړي توګه پښتانه یو بل ته لاس ورکړي.
د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي، که دلته په شورا کې دي، که په افغانستان کې دي، دا موسنی مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته، مولوی محمد رسول صاحب ته، د ملا عز الله مرګر ته، دلته عالمان چې کوم دي ټول ته خاص وو چې ځان مهرباني وکړي. اخر ته ول ملک به سر نه خلاصو.
محمود خان اڅکزي دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري یوازې د سیمایزو او نړیوالو په منځګړیتوب له منځه تلای سي. په کوټه کې یو بمي 14 لږ تر لږه 3 کسان ټپي کړي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې دا 14 د چهارشنبه په شپه د کوټي له باچا خان څلولر سره نږدې پر میکانګي سړک سوي دا چا د دې ذمہاري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد سبا قرارداد منځوروي. دا خبره د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه.
د سیاسي ټولو پاټو چې نو دې باندې ډېر زیات تحفظات په دیو چې دا دوره منصوبه جوړېدا نو موږ د صوبې لیډرشپ د یو پاټې هم په اعتماد کې نه اغستې او ټولې فیصلې چې دی پټ پټ کړې دي. چې موږ یو متفق ریزولوشن پاس کوو د اسمبلۍ نه بیا د هغې نه پس به موږ دویم سټپ کې چې نو چاینا امبیسډر سره ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چې نه پوره میټینګ کوو.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او مذهبي ګوندونو وایي مرکزی حکومت دا لاره د دوی له سیمو پنجاب ته اړولې ده خو مرکزی حکومت دا خبره نه مني. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د طالبانو د یو خپلمنځي نښتې پر مهال سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیزي د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور د کوټه ښار ته نږدې په کوچلاغ کې وشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محیب الله په نوم یو تن چې ځان د ملا منصور د عبدالله له قمندانانو بولي وایي چې ملا اختر منصور دوی وشتلی دی. ملا منصور د عبدالله له طالبانو د بیلې سوي ډلې د مشر ملا محمد رسول مرستیال دی. د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویانز بیولا مجاهد بیا ویلي چې د هغه د ټپي کېدو خبر بیا اساسه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان په رښتونو هڅو پورې تړلی دی. د خبر حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د روس او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال کړی ده. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه بیګا مشال لړی ته وویل چې د ملي امنیت د شورا سلاکار سرګند کړ چې د سولې په بهیر کې تر هغه وخت په پرمختګ باور نسی کېدای چې وسلوالو ترهګرو فعالیتونو ته شاکړي نه وي او پاکستان د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد صادقانه ګامونه نه وي اخیستي. جرمنی د 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیون یورو مرستو ژمنه کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر دا اعلان تر هغه وړاندې کړی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ سي او د جرمنی له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې د اصلاحاتو د راوستو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ناټو نور غړو هم د داعش پر ضد جګړه کې د لا نورو هلو ځلو لپاره رضامندي ښودلې ده. جان کیری د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې کړي دي چیرې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په دوو ورځنیو غونډو کې سره راټول دي. او د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل سوي او 12 تنه نور ټپي سوي دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې سوي دي. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برنادینو ښار ته دغه مرکز ته ننوتي او خلکو باندې ډزې کړې وي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي خو پولیس ورپسې دوه دی او دوه مشکوک کسان یې وژلې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویبپاڼه کتلای شئ. د مشال ریډیو د ویبپاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دوه ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لاګبان څه ناڅه عملي قدمونه پورته کېږي نو الله به دا خبره مخکې دي.
د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي په سیمه کې هغه وخت امن راتلای شي چې پاکستان د افغانستان خپلواکي ومني.
دا خبر دا افغانستان ټول خلکو کوله چې پاکستان چین ایران دا ټول دا ضمانت راندې کې چې افغانستان یو مستقل آزاد ملک دی. زه د تاسو سره روغه کوم نه د تاسو سره کښینم.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د کاشر گوادر په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد سبا قرارداد منځوروي. د یادې اسمبلی سپیکر مشال ریډیو ته وویل تاریخ پان هم دی گڑی برخ دا اوریدو تیل مشال ریڈیو سره وسی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وویل چې نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې اسلام آباد ته ورسي. د سرتاج عزیز په وینا د دې بلنې هدف دا دی چې ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. له سرتاج عزیز سره زموږ همکار ګلایاز مرکه کړې ده او په فایل کې د دې بلنې په اړه پوښتنه کړې ده. سرتاج عزیز وایي
امن عمل ضرورت پکار کے روان سی امید پارا زمونگا ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس روان دے تو 9 دسمبر مانے زمونگا وزیر صاحب ابھی تا دوبارہ دعوت ورک افغانستان اور پاکستان از دا کو ہوسٹ آف دی استنبول پروسیس نو ابھی چاہیے بل تراشی پر 9 مانے نہ مور لیڈران بھائی امریکہ چین ایران ٹول ریجنل کنٹریز دی پی فائیو دی یورپین کنٹریز دی موقع دا ٹول انٹرنیشنل کمیونٹی کمٹمنٹ کی ٹو سپورٹ دا ریکنسیلیشن پروسیس اینڈ آلسو افغانستان کے کم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پر ہم کمٹمنٹ کی کہ آج تک ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ بہتر.
پا په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. اوس پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر د پاکستان او افغانستان پر کړکېچنو اړیکو څه اغیز وکړي او کنه. احمد الله په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې امکان شته چې د سفر له وجې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډېر امکانات ځکه شته چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپل هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډېر مهم رول لوبوي. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیا او برتانیا، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. زما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کیږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرو، دا یو وار بیا بهر شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هېوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې دا غي د پاره باید چې دوی لار دا وټاکي چې په څه باندې د دوی اګریمنټ شي، په هغه باندې نور هیوادونه دې ګرانټر شي چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دا رنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خود سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق ته نو افغان پالیسۍ د سیاسيانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه ناڅه عملي قدمونه پورته کېږي، نو الله به دا خبره مخکې دي.
تېر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. خو د روان کال په اگست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملی همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان څخه ویلي چې د پښتون او افغانانو په وطن کې د بل ناورین اورته لمن وهل کیږي. دا سرګندونې نموړي تیر ورځ مازیګر په کوټه کې د عبدالصمد خان څخه 23م اتلین په ویار جوړ شوی غونډه ته په وینا کې کړی دی. نموړي د پاکستان او افغانستان پر سیاسي او مذهبي ګوندونو ژغ کړی دی چې د امن لپاره یو بل ته لاس ورکړي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسي د چهارشنبه په ماسپښین په کوټه کې په یو ولسی غونډه کې د پاکستان او افغانستان له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو خواست کړی چې نور دې په دې خاوره جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. د اڅکسي په وینا د نړۍ هغو قوتونو چې تل یې د پښتنو افغانانو وینې توی کړې، د دوی پر خاوره یو ریبیا یو لوی ناورین ته لمن وهي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په شمول یې له ټولو سیاسي او مذهبي ډلو څخه سیمه کې د ترپاتې سولې لپاره خواست وکړ.
د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو، مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق صاحب، د نظریاتي مشران، نور مرګري، عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپل، جماعت اسلامي، داتا او طالبانو مشران ته که په قطر کې دي، که دلته په شورا کې دي، که په افغانستان کې دي، دا سنی مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته، مولوی محمد رسول صاحب ته، د ملا آزاد الله مرګر ته، دلته عالمان چې کوم دي، ټول ته خواست
محمود خان اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر هغه پورې اړیکې ښه کېدلی نه شي چې تر څو پورې د په وینا پاکستان افغانستان ته ایران او چین یا نور هیوادونه زامین ورکړي نه وي.
دا خبره کرنځاب هم کوله، دا خبره اشرف غنی هم کوي، دا خبره د افغانستان ټول خلکو کوله چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. ته هم لا فضل الله دې ساتلی دی، زه هم
مسؤلانه دي ساتل تو ته مداخلت کې زم ته مداخلت کې ورور از ما او ستا په منځ کې چې ستا خوشي د جهان دوه درې منصفان کړی هغه به ضمانت کې چې پاکستان چین ایران دا ټول دا ضمانت رانه کې چې افغانستان یو مستقل ریاست دی یو مستقل آزاد ملک دی چې دا ضمانت رانه کې زموږ د تاسو روغه کوم نه د تاسو کښینم
تر دې وړاندې د یاد ګوند یو شمیر نورو صوبایي او مرکزی مشرانو هم ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره پښتانه سیاستوال خان شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د یاد ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ هم دې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان واکمنو تل په افغانستان کې لاسوهنه کړې او په وینا یې سږ کال یې دا لاسوهنه تر ټولو زیاته کړې.
ډېر جاته کړګی دا شش کال په افغانستان کې مداخلات به زیات کړی دی ټول پښتون دا مطالبه ده چې په آزاد جمهوریت افغانستان کې دا مداخلات بند شي.
عثمان کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړې د دوی ګوند د قبایلي سیمو د ستونزې په هکله خپل دریز لري چې له مخه یې دوی لومړی هم د فاټا نوم بدلول غواړي او ورته یې د منځنۍ پښتونخوا نوم غوره کړی. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتون سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی 23 تلین د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ولمانځل شو. نوموړی په 1903 کال کې د ډسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بمی چاودنه کې وژل شوی. په لندن کې میشت ډاکټر جمیل خان پانیزای له خان عبدالصمد خان سره د یو ځوان مبارز په توګه نږدې وخت تیر کړی و. عبدالحی کاکړ له ډاکټر جمیل سره د عبدالصمد خان ازغزی په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د په لومړي ځل خان شهید چیرته او څنګه لیدلی و.
هغه ورځ ما داسې یاد لکه دا نن دا د 1918 د وروستیو شپو یو ورځ وه چې زموږ ټاکنه وه د خان شهید سره د مرکه چې دی په یو هوټل کې د کراچي میشتو د ډاو میډیکل کالج طالب علم چې مو ویل نو دی بس تازه تازه د بند راغلی نو تر دې د مخه چې زه دی ووینم د سر اخبار وکم زه داسې ورننوتم نو د یو طالب علم د سوال شاید جواب ورکاوه د ده شایسته غږ ما پر غوږو داسې ولیدی چې ول چې په ویلو یې نه کافر کیږم نو په لیکلو یې هم نه کافر کیږم. نو ما ته دا سوال په خپله مطرح و چې خان شهید په خپله لیکونو کې خپل یو جلا لیک دود وو او ځینو خلکو به دا نیوکې کولی چې دا دی جلا لیکي.
او ډاکټر صاحب تاسو چې کله ورسره ولیدل د ده یعنی ستاسو دپاره په ده کې یعنی ځانګړتیا څه وه چې تاسو ولیدله؟
لوی نیشنل لاوري پارټي دا چې کوم آینو یا منشور وو پر هغه باندې یو قسم پر هغه یو تګلار وه له هغه څه ما ولیدل چې ډېرو خلکو نیشنل پارټي سه باشاني جلا سو بیا نور خلک ځینې جلا سو چې زموږ د علاقې د پښتانه د پښتونخوا د علاقې په حق له کم سباون یا کم خوب و کم کیسه وه له هغه څه ځینې خلکو ډډه وکړه ځینې جلا سو خو یکې یوازې خان شهید و چې هغه دا ول چې په منشور کې داسې نه چې مطلب داسې نوې خبره ده راوایسته ده چې ملګرتیا کړې وه د نورو خلکو سره یو نیشنل پارټي جوړه کړې وه هغه هم پر دې بنیاد پر دې بنسټ وه چې د څو پاکستان کې به د چیر پښتون دی هغه د لسانی او ثقافتي بنیاد باندې یو صوبه یو ټاټوبی یو انتظامی اکایي به وي چې هغه به د نورو صوبو سره د فیډریشن په بنیاد دا جوړ کړي. تو وګوره چې په تاریخ کې په اول وار د پښتونخوا نوم د پر خپلې پارټۍ کښې شو نن داسې د خدای په فضل چې یو لوی صوبه خیبر پښتونخوا په نامه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی څوک پښتونخوا قومي پارټۍ جوړوي نو دا ټوله سیره چې دا هغه د ده پر سر ده دا اول سړی و چې دا نوم یې مخ ته بوتلی او پر دې وجنګېدی.
ډاکټر جمیل پانیزی صاحب یعنی د دی د شخص په توګه او سیاسي مبارزي انداز ناست پاستې لخلکو سره وراک شاک برخورد د دا دا څنګه
ساده پښتانه د عمل د کال او فعل یو رنګ وو په کم کوټه کې په کوم خونه کې چې د شهادت وسو هغه یو ډېر معمولي کوچنی خونه وه چې په هغه کې هم د ډراینګ روم و، هم د دفتر و، هم په هغه کې د مرکې کولې.
تاسو داسې یو خبره د یاد وي ستاسو ته کړې وي هغه که په هر حواله وي؟
ها، دا خبره ما په هغه سفر کې په یاد ده. نو زما سره به لاؤډ سپیکر و، همېشه دا ترانې او تقریرونه او جلسې او لرې به ما وهلې چې خرشید راورسېدې، ما به اول تعارف وکړي دوه منټه بیا به نو ده. نو په دې ناوه کې موږ روانو چې کوم وخت بس خاموش شو، ما شعرونه بند کړو. ما ته هلکه ولې ودرېږې، ولې شعرونه نه وایې؟ نو ما ورته وویل خان بابا، ما درته وویل چې اوس خو نو نه دلته کلي سنه خلک ته نو زه چاته وګایږم. ده ویلې ولودې ډبرو ودې درختو ته د پښتونخوا دا پیغام ورکړه چې د قیامت په ورځ بیا زه دا ویلی سم چې ما خپل پیغام د پښتونخوا هرې ډبرې و هر خره ته رسولی.
جمیل خان پانیزی و چې له خان شهید سره د تیر کړي وخت خاطرې له عبدالحک کاکړ سره شریکولې. د خیبر پښتونخوا واکمن او مخالف ګوندونه پر دې سره سلاسوي دي چې د کاشغر او ګوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد به ګډه تګلار جوړوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د جمعې په ورځ د دې ممکنه بدلون پر ضد په اسمبلی کې قرارداد هم وړاندې کوي او منظوروي به. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري رخ پنجاب ته د اړولو په ضد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونه په متفقه لایحه عمل سلا شوې دي او دې لړکی د چهارشنبه په ورځ د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د سیاسي ټولو پاټو چې دوی باندې ډېر زیات تحفظات پدی وو چې دا دوره منصوبه جوړېده. نو موږ د صوبې لیډرشپ د یو پارټۍ په اعتماد کې نه راغسته او ټولې فیصلې چې دوی پټ پټ کړې دي. موږ لا عمل نه کړی چې جمعې پر ورځ موږ یو متفق ریزولوشن پاس کوو د اسمبلی نه. بیا د هغې نه پس به موږ دریم سټپ کې چې نو چاینا امبیسډر سره ملاقات کوو او موږ به وفاقي حکومت سره هم چې پورا میټینګ کوو.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی ټولو ګوندونو د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اقتصادي رهداري په لړ کې ملاقات هم کړی وو، خو وفاقي وزیر احسن اقبال د مغربي لارې په اړه د اطمینان وړ یقین دهاني نه و ورکړي.
زمون کنسان دادی چې کوریدور څه ته ویل شي، هغه کوریدور هغه ته کوریدور ورې چې چای کی موټر وی، کوریدور هغه وی چای کی ریلوی لائن وی، چای کی انډستری زونز وی، کوریدور هغه وی چای کی د تیلو او د ګیس پایپ لائن وی. دوی موږ ته سنگل روډ راکړل دي او دا وای چې دا د چاینا مغربي روټ دی. مغربي روټ دا په نقشو کې رښتیا نه دا غیب مزوبه کول رښتیا نه، صرف موږ سترګې تورې دي ګندا دا غره دا صرف پلینګ د پاره دا ور کړل.
د اقتصادي رهداري په لړ کې سورزي وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان د مطمئن کولو هڅه هم کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف په دغه ملاقات کې نوی جمعنه دا کړی و چې په مغربي لارې به موټروي جوړوي، خو صوبایي حکومت وایي دوی یوازې موټروي نه غواړي بلکې د اقتصادي رهداري د ټولو جزئیاتو سره دی د منصوبه په مغربي لارې سرته ورسولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
یو شمیر سرچینی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ټپي سوی دی. د افغان چارواکو په وینا هغه د کوټ ښار ته نږدې د طالبانو په خپل منځي نښته کې ټپي سوی دی، خو طالبان دا خبره نه مني. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشنبې په شپه پر ملا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړیو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولې وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو قمندان ملا عبدالله سرحدي ډزې وکړې. ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په نوم سیمه کې زخمي شوی دی چې د ستي روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د ملا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی، خو هغه سخت ټپي دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نښته کې قمندان سرحدي او څلور تنه نور وژل شوي دي. د ملا منصور د ډلې ویان سپه الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې داسې پیښه نه ترامنسته شوی. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ماسخوتن تر ډوډۍ وروسته د ملا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه وه چې د دوی کسان پرې ورغلل. لومړی یې پیرهداران وویشتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې.
د منصور دغه قمندانانو کي قمندانانه نو هغه د ملي کړي پیښه چې سوي ده بس هغه په مصغره باندې خو نو استخدام سو منګو ته سره کړی ده. نور د اخترنامه د منصور د فلانو چې یا کم شیخان دي مهم اشخاص چې مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او ملا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خپره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوې دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره وکتل نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ.
اما چې ورو د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو اداره وایي د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې مزدوري کوي او یا هم خیر غواړي. دغه ماشومان د یاد ادارې په وینا اکثره د نشو روږد کیږي او د ناوړه خلکو لاس تلویږي. فرخند اسد پرې رپورټ لري.
د ماشومانو حقونو غورزنګ چایلډ رائټس موومنټ په کراچۍ کې په تیره میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي په پاکستان کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په لارو کوڅو او بازارونو کې خیر غواړي او یا څه ناڅه مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو او د خیر ښېګڼې کمیشن یو مشر اعجاز خان د بیکور ماشومانو د زیاتوالي وجوهات بیانوي. بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره د غیر سرکاري کارکونکو ادارې سپارک یو مشر جهانزیب خان وایي په نوره نړۍ کې د بیکور کړل شوو ماشومانو ژوند په کې دوه دی خو په پاکستان کې خواله نه لیدل کیږي.
لازمان نه چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت دا وی پټول نه لای کې چې کوم د ماشومان مشکت ته نه کې کمی راغلی دا او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده د پښتونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
د ماشومانو حقونو غورزنګ د اهم وایي په لارو کوڅو بازارونو مستریخانو او یا نورو کارخانو کې کارکونکو ماشومان په مختلفو نشو روږد کیږي او د هغه وجه دا چې د داسې ماشومانو اوست عمر سناسه ډیر ښکالوي. د ماشومانو حقوقو ادارې وایي دغه ماشومان اکثره د غلطو کارونو لپاره هم استعماليږي. د پاکستان په آئین کې د عدالتسم بدلون لاندې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی چې د ماشومانو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون سازي وکړي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون سمرا عملی دے تے نړیوال ادارې سیو دی چلڈرن یو کارکون کے ارشد محمود وای
خیبر پختونخوا کې ډېر ښه قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ دا د سیالته کې اوس د ماشومانو د امپلویمنت او د روزګار په حواله سره هم ډېر ښه قانون سازی شوی دی. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاہے دا قوانین دی یا چکم دی نمخ کی کم موجود ہوئے خاکی سے تو کم چی قوانین ساری عمل در آمد
دا خیبر پختنخوا دا معشومانو مسلو پا اڑا دا کمیشن یا مشر اعجاز خان دا ہم وائی موجود حکومت تیرہ میاشت پا پیخور کے دا بیکورا معشومانو لپارا دا زمون کور پا ناما یا مرکز ہم پرانستلے
مونږ د چلډرن حوالے سره کوشش دا کو چې دی فیملی کونسلنګ مونږ کو دې کمیونټی کې مونږ اویرنس پیدا کو بیا چې کوم داسې ماشومان مونږ ایډنټیفای شي دی فیملی سره مونږ ملو شو هغه کوټ په تھرو باندې په کې داسې ډېر مونږ سره کیس سټډیز ته مونږ باندې کړی دي تاسو خپل ماشومان سټریټ ته وړي لګي بیا مطلب کوي چې ډیفرنٹ امدادونو ضرورت نو کوشش کوشش یاره مطلب هغه ډیفرنٹ چې کوم سوشل سیکورټی پروګرام دي هغه سره هغه لینک کوشش یاره مطلب دا دی دا ماشوم چې سټریټ ته باندې مطلب سکول ته راځي.
چایلډ رائټس موومېنټ په خپل یو رپورټ کې د هم وايي د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د داسې ماشومانو شمېره زیاته شوې ده چې هیڅ څوک نه لري او آن شپې هم بهر پر بازارونو سړکونو او لارو تیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوې. د خبرونو د لنډیز ته مو پام راړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال ریډیو ته وکړه. سرتاج عزیز ویل وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی به په ګډه د رواني میاشتې پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس پرانیسته کوي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو په وطن کې د یو بل ناورین او تلمن وال کېږي. محمود خان اڅکزي دا څرګندولې د چهارشنبې په مازګر په کوټه کې د عبدالصمد خان اڅکزي د 23 تلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد سبا قرارداد منظوروي. دا خبره د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د طالبانو د یوې خپلمنځي نښتې پر مهال سخت ژوبل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیزی د چهارشنبې په ماښام به مشال ریډیو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور د کوټه ښار ته نږدې ژوبل شوی دی. وسلوال طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان پرشتونو هڅو پورې تړلې ده. د خبر حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د روس او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال کړی ده. د امریکا پولیس وای چې د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. پولیس وای دا پیښه د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې رامسته شوې ده چیرې چې لږ تر لږه 3 وسلوال د مرکز ته ننوتی او ډزې کړې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو سم اسلام آباد زو او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانونن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیک او تبصیره کړې دي. احمد الله ورته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشورولۍ د پاکستان چین اقتصادي رهداري منسوبې په زړه نقشه کې د بدلون تسلیمولو نه انکار کړی دی او ویلي دی چې حکومت دې لومبه په غربي لارې کار سرته ورسوي. ورسپانه لیکي چې تر څو د صوبو د اندېښنو خبره ده نو وزیر اعظم نواز شریف په ټولګوندیز کانفرنس کې ویلي وو چې د منسوبې په اړه به د ټولو اندېښنې لرې کولی شي. خو د دې باوجود د خیبر پښتونخوا د سیاسي مشورولۍ لخوا داسې بیان راتلل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ والیه نشان دی چې د وزیر اعظم د مثبت کوششونو باوجود تر اوسه سوبولا ول اطمینان ورنکړې شو. ورسپانه لیکي چې حکومت سره اوس هم یو ښه موقع د سوبې لخوا راغوښتې شوې غونډه ده چې پکې ان ایچ ای او پلاننګ کمیشن لپکار دي چې د سوبې سیاسي مشورولي مطمئنه کړي چې دا منصوبه په خشان سرته ورسولې شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا منصوبه متنازعه جوړول د هیڅ چا په ګټه کې نه ده نو حکومت لپکار دي چې د منصوبې فائدې ټول صوبو ته ورسوي او په خاصه توګه هغه صوبو له زیات اهمیت ورکړي شي چې کمې د ترهګرۍ له وجې زیاتې ځپلې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان په جغرافیایي توګه هم د دې منصوبې لپاره د اهمیت وړ دي نو تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د صوبو د پارلماني ګوندونو دریز او مطالبات په نظر کې وساتي او په 28 مئی چې په ټولګوندیز کانفرنس کې کمی فیصلې کړې وي په هغې به عمل درآمد وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په پیرس کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په داسې وخت کې یو مختصر ملاقات کړی دی چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي خلاف ورزۍ په پیښو کې تاوتریخوالی موجود دی. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موده پس د غلیدنه ښه ګام خو ګرځېدی شي خو دا هم واضحه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو لویو ستونزو د هوارۍ لپاره نور ډېر څه ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ منځ د نورو چارو سره د کشمیر ستونزه داسې معاملې ده د کم هواری څخه ورستو چې په حقیقي مانو کې خپل منځي اړیکې معمول تر اتللی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د وړاندې څخه د ترهګرۍ، غربت، ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدعنوانۍ په شان د لویو ستونزو سره مخ دي، وخت راغلی دی چې د پاکستان او هند مشرولي په خپل منځ کې جګړو او اختلافاتو ته د هوا ورکولو په ځای د پورته ذکر شوو ستونزو هواری لپاره هڅې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي فوربز مجلې په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان او امریکا ډیپلوماټیکو اړیکو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي پاکستان د امریکا په مقابل کې چین ته زیات نږدې شوی. هم له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغان طالبانو د یوې ډلې چې له داعش سره ملګری شوې ده د مشر د وژنې موضوع راخیستې ده. هارون باچا د دې دوه لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکایي مجلې فوربز لیکنه وایي له تاریخ څخه ثابته ده چې پاکستان په بېلابېلو وختو کې امریکا ته د مرستې لاس ورکړی، خو امریکا بیا د پاکستان له هند سره د 1950 او 1970 کلونو په جنگونو کې هیڅ کومک نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لیکنې تر مخه روسیا په یادو دواړو جنگونو کې د هند مرستو ته حاضره وه. لیکنه کاږي د هند او روسیې اړیکې بیا په 20مه پیړۍ کې د نړۍ د دوو هیوادونو د خو او مثالي ډیپلوماټیکو اړیکو د یوه بېلګې په توګه راوړل کېدای شي. لیکنه وړاندې وایي امریکا وتوانېده چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د سیمې مسلمان هیوادونو سره یو او د هغو مرستې ترلاسه کړي. خو شوروي ځواکونو ته په افغانستان کې لماتې ورکول وروسته د امریکا د هغه وخت حکومت له پاکستانه چې له افغانستانه ورته شاوخوا 2 میلیونه خلک کډه شوي ول ووت او په شا یې ونه کتل. د لیکنې تر مخه له افغانستانه د خلکو پاکستان ته مهاجرتونه د دې سبب شول چې په سیمه کې د طالبانو تر نامه لاندې حکومت مخالفه وسلوال فعالیتونه پیل شي. د مجلې لیکنه وایي پاکستان چې ایران، هند، چین او روسیه یې ګاونډي هیوادونه دي، لا هم له ستراتیژیکي پلوه د امریکا لپاره د یوه مهم هیواد په توګه یادول کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان لخوا د گوادر بندر انتظامی چارې چین ته ورکولو او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورېښمو د نوې لارې له پروژې دا معلومیږي چې پاکستان پلو د امریکا پالیسی له ناکامۍ سره مخ شوی. خو پر دې سربیره پاکستان لا هم د امریکا او چین په ډیپلوماټیکو اړیکو کې مهم رول لوبولی شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي وروسته تر هغې چې د افغان طالبانو بېلابېلې ډلې په دې وروستیو کې په خپلو کې سره وجنګېدې، افغان چارواکو او طالب قمندانانو د سې شنبې پر ورځ ویلي چې د طالبانو هغې وډله چې د داعش لیکو ته ورغلې وه، مشر یې ملا منصور دادالله وژل شوی دی. لیکنه کاږي د نوموړي وژل کېده به د افغان طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور چې د روان کال په اوږدو کې په افغانستان کې د یو شمېر تروریستي بریدونو مشري کړې، هغه کار آسان کړي چې غواړي افغان طالبان یوه ډله او ځان ته وفادار وساتي. د لیکنې تر مخه ملا دادالله چې د طالبانو د یو مهم قمندان په توګه پیژندل کېدو، سږ دوبۍ د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر خپرېدا وروسته له افغان طالبانو لارې بېلې کړې. نوموړي ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې د پاکستاني استخباراتو لپاره کار کوي او دا چې هم د غوی په خوښه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و. لیکنه زیاتوي ملا منصور په جواب کې خپل سلګونه ملاتړي زابل ولایت ته د ملا دادالله پر ضد جګړې ته ولېږل چې دغو جنګونو تر میاشتو میاشتو دوام وموند.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا او روس پر هغو لارو چارو کار پیل کړی دی چې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره مالی مرستې ختمي او د لړکې بندیزونه نور هم موثر کړل سي. د رپورټونو له مخې د فروری په میاشت کې یو داسې قرارداد منظور کړل شوی و چې پکې پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول سي لګول لپاره ژغ شوی و چې له اسلامي دولت ډلې سره د تیلو کاروبار کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ انیسا جمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د روس او امریکا استاسو د دسمبر په لومړۍ نیټه ویلي دي امریکا او روس جدا جدا د ملګرو ملتونو قراردادونو مسوده جوړوي چې دا شان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د مالی مرستو په ذرایعو بندیزونه سخت کړي.
د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور خبریالانو ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مالی مرستو په اړه د امریکا جوړه شوې مسوده به د کونسل وروستۍ هڅې مضبوطي او مؤثره کړي او هغه امنیتي ګامونه به مخې ته راوړي چې ورسره د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره د مالی مرستو په ذرایعو بندیزونه نور هم مؤثره کېدای شي. بلخوا بیا د روس سفارتکار ویتالی چورکین خبریالانو ته ویلي دي چې هغه هم پر هغو ګامونو تیارولو کار کوي چې تر مخه اسلامي دولت وسله والې ډلې ته مالی مرستې ختمې کړل شي. سمانتا پاور ویلي دي چې امریکا د روس وړاندیزونو ته ګوري چې څنګه د هڅې یو ځای کېدای شي، خو دا معلومه نه ده چې پر یوازې یوې مسودې به سلا شوي وي. د مشال لیډیو خبر مرکزي څنګه وایي د فروری په میاشت کې یو داسې قرارداد منصور کړل شوی و چې پکې پر هغو کسانو ادارو د بندیزونو لګولو غږ شوی و چې اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تیلو کاروبار کوي. د فروری په قرارداد کې د ټولو هیوادونو څخه دا غوښتنه هم شوې وه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر قبضې لاندې کلتوري او تاریخي آثارو او د یادې وسله والې ډلې لخوا د نوادراتو کاروبار د مخنیوي په خاطر د مناسبه ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو د پنجشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر او د جرمني چانسلر انګلا مرکل لیده کته کړي او ویلي دي چې دوی باید د جرمني چانسلر ویلي چې په کار ده چې د افغانستان څخه ورغلي کډوال بیرته افغانستان ته ولېږي. دی ویلي چې په دوی کې زیاتره اعتزادي ستونزې لري او ژوند ته یې جدي خطر نه دی پیښ. افغان ولسمشر بیا ویلي چې له افغانستان نه د تلونکو خلکو د تلو لامل دا دی چې په افغانستان کې ژوند اسانتیاوې نه دي برابرې. احمد چیبر پر رپورټ لري.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني سریعظم یې پشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ور نه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي، خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سریعظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غنی په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سریعظم بیا وویل چې د دوی نږدې زر سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې د افغان ځواکونو پر روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سریعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناکه وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاقوړونکو ته له 20 تر 25 زره ډالرو پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د تاریخ پاڼه خبرونه تاسو ته خالد خان وړاندې کوي.
د
گران اوریدونکو د تاریخ پانه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق معلومات ترکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو. چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو، هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو. او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو پایان پیاوش پکی وجل شوی. دغه شان د یوسف زو د کام په حق له بهم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی، د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړې دي په هغه بهم معلومات ترکو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبی مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې پاتې نشوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 اتیام کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
یوسف زو بالکل د مغول اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 اتیام کې دی پیشو شکست وکړ یوسف زو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د شنغری سوا نو شرکلات چې ته موږ وایو هغه ته پیشو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرگین خان کالو خان ځان سره یې رمالی طور باندې بوتلو چې رئیس سچی بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسف زو د اکبر بادشاه سره دښمنی نور هم زیاته شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند دروازه بابا په منځ کې فکری او نظریاتی اختلاف په وجه وو چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامی اخوند دروازه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د یوسف زو ډډلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقام یو جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1516 اتیام کې یوسفزی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغه ته یو غردی چې هغه تر ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل ته هم وي. دغه ته په 1516 یم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو کې جنرال زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابو الفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ د یوسف زو طرف وو. الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی چې په دې کې تلویخ زرا نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق تلویخ زرا نه سیوا سره د سوار له جرنیلانو دغه ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو. جنرال زین خان ابو بدل او یوسف فیان سره چې کوم نه دی بچ پاتې شو لاړ.
دا تاریخ استاد او سیړنکار پروفیسور نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابو الفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دې مقابله کې زه څوک راول نو بیا ورته چا وی چې دغه شانتي او سردار دې خټکو او داغه نو اکول خان دې نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې.
¶¶
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته په اشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغلو گزارو قابدو هغې دې ترکلی وي او دې له دوابا علاقہ دو سے دو دفعہ ورکڑا دوابا علاقہ لگ پکلا چھو پدمش لو جی مان کے بیا پ اشنگر ہم لوگ کا اشنگر ہغ علاقہ وا چھ کما د شلمانو پ قبضہ کو چھ اگیم سواتیان بانی ہم یا دی کہ سواتم کا بھی دو پ اشنگر ہم دی کا بھی دو.
خوب پروفیسر نصیر الدین وائے چھ یوسف زی د مخ کنا پ پختونخوا کے آباد او د پوینا سکندر اعظم چھ کلا پدری سوش پ گوشتم قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو. او دغه وجه دا چې بادر شاه میاسر وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې مو ټول تللی نه دی. سیدا گئی کم وقت واپس لاڑ کندہار طرف تھا او ال تک جکم دے نو بیا کندہار میں بیرا ل کابل تھا نظام مائگریشن دے قبیلو تو پختنوا میں ششری
فرخاد علی خاور وائے دا ملک احمد خان پ مشرک کی یوسف زی ڈیر زر پ اشنغر او خواش عاصم کی او طاقتور او زوراور کام ثابت شو او دا درزاک زیات ترسیما پولکا کی اخستو رستوی دا سواد سلطان ویستا دا تانے پ مقام ما تور کلا او دا شان دا مرد سواد دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستي.
ملکن تانے په مقام باندې جنگ وشو او دغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان وی زمات سره مخ شو او دغه تنا هغه پتیختہ لاړو او پتغ خور باندې د سدو سدی کافی شو. تارا کې مرکز جوړ کو په پیندل لسوا شلم کې دی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض وو د مغل بادشاہ وو غیله شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر د پیښور نه علاوه تر د اټک هوابه غونی دین باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسف جی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وای چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندستان په لور تیرېدو نو یوسف جی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لخکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سینغاړې ته تلیو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم اوکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی د دې راغی استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي. بابر په تاسو بابر کی وای چې دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او غتوا ملاله پنځکوړې ترولو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور دما حرم کې داخله کې. بابر سره دغه زین بیا دوزرا سجیم دا ہندوستان کے دلی پتکول پارا چلی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا، نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو میرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو یو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کریږي په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې څه کم 1.5 کال او د دې په قیادت کې دا
ټول ټګل چې کم دی نه د قیادت شوی دی او په پنځل سوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو بیا او په هغې کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست لاندې چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی دا د 1920 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی وه. د ده مزار د ملکن د الډن په مقام دی او دې د 1500 کاله تقریبا د ګمنامې په تېرو کې روکو سابقه حکومت د دې یادګار جوړ کړو یو د ده په قبر باندې یو مزار جوړ کړو.
یوسف جی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او سوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1520 نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کم پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کم په حیث پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې د دې بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دې یو ډیر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد دوه کو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدودو.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو همدغل ته په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ یې کو یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو ترو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او دته بال بچو سره د دهې راوړو یوسفزو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی وو. په جلال آباد کې د بے دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې نه علاوه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغلته اتلس ریاست د یوسفزو آبادو پاغی کې روهیل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې راځي ثواب یو حافظ رحمت خان د روهیل کند هغه هغه زموږ د تورو معیار او د مردان سوال ته پاتې شوی دي. او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان ته یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په سوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادری او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علي خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.